السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپې د ازادي رادیو د خبرونه د وسات لپاره ده. په راپورونو کې اوري چې وروسته له هغې چې په غور کې ځینو کسانو د والی په پلوي او ځینو د هغې پر خلاف مظاهره وکړه، والی وایي ځینې زورواکي په مرګ ګواښي. په پیل کې له ناجیې ساپۍ نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د ایران په مرکزی برخه کې د موټرو د ټکر په پیښه کې شل غیر قانوني افغان کډوال وژل شوی. د روپۍ ټولنې غړي هیوادونه له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د اصلاحاتو لړۍ ته دوام ورکړي. ولسمشر باراک اوباما خپل حکومت ته لارښوونه کړې چې پر ایران د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اقدام وکړي. د خبرونو تفصیل. د ایران دولتي ټلویزیون وایي د دغه هیواد په مرکزی برخه کې د موټرو د ټکر په پیښه کې شل غیر قانوني افغان کډوال وژل شوی دی. په پیښه کې لس نور کسان ژوبل شوي هم دي. په راپور کې ویل شوی چې پیښه تیر ماښام د تهران او قوم ترمنځ پر غزیدلې لاره د بس او یو باروړونکي موټر د ټکر په نتیجه کې شوې ده. د ایران د لویو لارو د پولیسو مشر محمد حسین حمیدی د ایران دولتي ټلویزیون ته ویل په پیښه کې د شوی شل کسان غیر قانوني افغان کډوالو چې په ناقانونه توګه ایران ته وختي وو. له بلې خوا د ایران د سیستان او بلوچستان والی خبرداری ورکړی چې هیواد باید د افغان کډوالو د یوې نوې سپې لپاره چمتووالی ولري. ایراني رسنیو د سیستان او بلوچستان د والی علي اوسط هاشمي له قوله لیکلي دي چې نوموړی وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو له کبله د افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. هاشمي زیاته کړه د ایران ټول ولایتونه باید د افغان کډوالو د نوې سپې رسیدو ته چمتو وي او په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. په ایران کې اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه ثبت شوي او غیر قانوني کډوال ژوند کوي. د اروپای ټولنې غړي هیوادونه له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د اصلاحاتو لړۍ ته دوام ورکړي. د اروپای ټولنې یو شمیر سفیرانو او د حکومتونو استازیو پرون له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې له افغانانو سره د خپلو هیوادونو د ملاتړ د څرګندولو ترڅنګ ټینګار وکړ چې په افغانستان کې اصلاحات او خلکو ته د خدمتونو وړاندې کول باید دوام وکړي. د اجرایه ریاست لخوا په خبر شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې د اروپای ټولنې یارلس سفیرانو او د حکومتونو استازیو ګډون کړی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو سلر ویشتو ساعتونو کې په تصفیوي عملیاتو کې 90 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 106 نور ټپیان دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د عملیات په ننګرهار، تګاب، کاپیسا، میدان وردګ، غزنی او کندهار کې ترسره شوې دي. دوی وایي چې په دې عملیاتو کې 100 وسلوال مخالفان نیول شوي هم دي. د عملیات په داسې حال کې کېږي چې د هیواد له شمیره ولایتونو څخه د ناامنیو او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو راپورونه خپرېږي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ 95 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 95 پوله او زر پاکستاني کلداري 614 افغانۍ. ولسمشر باراک اوباما پرون خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اقدام وکړي. اوباما د بهرنیو چارو، انرژي، سوداګرۍ او خزانې وزارتونو ته په یو مکتوب کې لیکلي، زه تاسو ته لارښوونه کوم چې د بندیزونو په اړه زموږ د ژمنو د عملي کولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. چارواکو ویلي چې پر ایران د بندیزونو د لرې کولو موافقه به هغه وخت عملي شي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره د ایران لخوا له توافق سره سم د اجراءاتو ډاډ ورکړي او جوته شي چې د خبرو پر مهال پر خپلو کړو ژمنو یې په بشپړ ډول عمل کړي. ایران موافقه کړي چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به لویدیز پر د هیواد لګول شوي بندیزونه لري کوي. په همدې حال کې روپۍ ټولنې هغه حقوقي موارد خبر کړي چې د ایران لخوا د اټومي موافقې له مخې له عملي کېدو وروسته پر د هیواد د روپۍ ټولنې د بندیزونو لغوه کېدو ته لاره وروي. وي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو مشر فدریکا موګیرنی او د ایران د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف په یو ګډ بیان کې ویلي اروپای ټولنې د اټومي پروګرام لکبله پر ایران د لګیدلو اقتصادي بندیزونو د لغوه کولو په مقصد د لایحې چوکاټ تصویب کړ. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل پرون ژمنه وکړه چې که ترکیه ایران ته د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي، برلین به په اروپایي ټولنه کې د ترکیه د جرمنل کېدو د غوښتنې ملاتړ وکړي. میرمن مرکل په استنبول کې له خپل ترک سیال احمد داود اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې د ویزې د اسانتیاو او مالي امتیازاتو وړاندیز وکړ.
Deutschland ist hier bereit unterstützen.
جرمنی چمتو دی چې ترکیه اتباو ته د اروپای ټولنې د ویزې په اسانه کولو کې مرسته وکړي. د جرمنی او ترکیه ګډې ډلې په دې اړه لومړنۍ خبرې کړي او په راتلونکو څو ورځو کې به بیا غونډه سره وکړي.
میرمن مرکل ویل جرمنی له انقرې څخه غواړي چې د هغو کډوالو د بیرته منلو په برخه کې سمدستي اقدام وکړي چې جرمنی له خپلې خاورې باسي. د ودو غلو د کډوالو د مخنیوي لپاره د یو مسون زون د جوړېدو په برخه کې د ترکیې پر غوښتنه یو ځلې بیا ټینګار وکړ. او د امریکا پوز وای چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمبارۍ کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان وژل شوی. پینټاګون پرون په یو بیان کې ویل سعودي تبا سنافی النصر چې یو پخوانی تروریست و او د القاعده شبکې په مالی چارو کې پراخه تجربه درلوده د پنجشنبې په ورځ ووژل شو. امریکایي چارواکي وایي چې النصر د القاعده شبکې د خراسان ډلې له مشرانو څخه و چې پر لویدیځو اهدافو د حملو د سمون لپاره له پاکستان څخه سوریه ته استول شوی و. د پینټاګون په بیان کې د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر له قوله ویل شوی چې د عملیاتو د القاعده شبکې پلانونو لپاره لویه ضربه ورکړه. د خبرونو پای
تاسې ازادي رادیو ته وژیست. ورسته له هغه چې په غور کې ځینو کسانو د ولی په پلوي او ځینو د هغه پر خلاف مظاهره وکړه، ولی وایي ځینې زورواکي په مرګ ګواښي. په کونړ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ غونډه وسوه.
انتحار او انفجار په اسلام کې نشته دی. د امنیتي قواوو په وړاندې حرج و مرج چرې په اسلام کې نشته. ولیکه
په خیبر پښتونخوا کې د محرم میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی.
افغانانو ټولو باندې سختي لکه راځي، داسې وي چې هغوی ته اجازه نه وي چې صدر ته لاړ شي، بل نورو ځایو ته لاړ شي.
د نورم او ستاندرد اداره وایي په وروستیو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې په سلګونو معیاري ستاندردونه جوړ کړي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د ترانسپورتي او ترانزیتي چارو د پرمختګ لپاره یې د سړکونو معیاري کولو ته پلانونه ترتیب کړي. 219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې واورئ. سپورتي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګړی اچار. د غور والی وایي چې شایي سیمیز زورواکي ووژني. وروسته له دې چې د ولایتي شورا یو شمېر غړو پرون په فیروزکو ښار کې مظاهره وکړه، سیمه جوینده ازادي راډیو ته وویل چې ځینو خپل سرو قوماندانانو په مرګ ګواښلې ده. اعتراض کوونکي میرمن جوینده په بې کفایتۍ تورنوي او د لرې کېدو غوښتنه یې کوي، خو نوموړی وایي چې د سیمه ییزو زورواکو غیر قانوني غوښتنې نه دي منلي او ځکه د هغو له مخالفت سره مخامخ سوې ده. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د غور والی وایي چې د ولایتي شورا د ځینو غړو په ګډون یو شمېر زورواکي غواړي دا د مظاهرو له لارې له خپلې دندې لرې کړي. سیما جوینده پر دې کسانو تور لګوي چې دې او کورنۍ ته یې ګواښونه کوي. میرمن جوینده پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې زورواکو حتی په مرګ ګواښلې ده. دا غیر مسئول وسلوال قومندانان دي. دوی د بدمعاشانو لړلې دي. دوی له زرګونو کسانو څخه باج اخیستی او زما د ویرې یوازینی علت همدا دی. امکان لري چې د دې کسانو لخوا ووژل شم. دوی غواړي په هر ډول چې وي یا زما د کورنۍ غړي او یا ما له منځه یوسي، ځکه دوی زور او وسلې لري. د ولایتي شورا د څو غړو په ګډون یو شمیر کسانو پرون د غور په مرکز فیروزکو کې د دوهمې ورځې لپاره د والی پر ضد مظاهره وکړه. دوی د سیمه جوینده د لری کولو غوښتنه کوله او ویل چې دا بې کفایته ده او د ولایت د چارو په ترسره کولو کې پاتې راغلي. د غور د ولایتي شورا غړی عبدالحمید ناطقی هم د دې معترضانو په ډله کې و.
این از صدای ما برای مردم به نمایندگی از شورای ولایت
د ولایتی شورا پاست از توپ خلکو ته زمونک आवाज دادای چې موږ له مرکزی حکومت غواړو چې د غور مسلې ته جدي پام وکړي او یو با صلاحیت پلاوی راوستوي څو دا موضوع لنجدي حل شي. خل آزادی رادیو سره په خبرو کې سیما جوینده وویل دا کسان ځکه له دې سره مخالفت کوي چې دا یو ښځه ده او د زورواکو غیر قانوني غوښتنې نه دی منلي. دوی باج غواړي. پر دې سربیره دوی د معرف او د غور د کانال پیسې خوړلې، شنې ساحې غصب کړي او دا چې زه ښځه یم د دوی په نظر جرم دی او غواړي چې له دوی سره قانوني چلند ونه کړم. دوی وایي چې پخواني والیان ورسره جوړ وو او غواړي چې زه هم باید هر څه ورسره ومنم. خو دا یو تور داغ دی او زه نه غواړم دا تور داغ د افغانستان د ښځو پر مخ پرېږدم. نه غواړم چې خدای مکړه د افغانستان ښځې تاریخ ته بدنامې کړم. یو شمیر ښځو چې پرون د فیروزکو ښار په یوه بله څنډه کې د والی په ملاتړ مظاهرې ته راوتلې وې د غور ولایتي شورا له ښځو او د ښځو له پرمختګ سره په دښمنۍ تورن کړه. یوې میرمنې وویل موږ داسې کسان نه غواړو چې لاسې د خلکو په وینو سره وي، د خلکو کورونه یې چور کړي وي، د خلکو زامن یې وژلې وي. داسې کسان موږ نه غواړو. موږ همدا والی غواړو چې زرګونه مظاهرې هم وکړي. موږ له دې څخه خوشحاله یو. د غور والی سیما جوینده آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې میرمنو د امنیت په اړه هم اندېښنه لري او دا ویریږي چې زورواکي قومندانان د دې پلوي میرمنو ته زیان ونه رسوي. میرمن جوینده د حکومت له مشرانو غوښتل چې د غور د روانې لانجې د څېړنې لپاره سمدستي د ولایت ته یو پلاوی واستوي. سیما جوینده چې په افغانستان کې له دوو ښځینه والیانو څخه یوه ده او شاوخوا څلور میاشتې مخکې د غور د والی په توګه وګمارل شوه، له پایله د ولایتي شورا او د دې ولایت د عالمانو د شورا د ځینو غړو له مخالفت سره مخامخ شوه. نوموړی وایي چې د عالمانو د شورا پخوانی مشر هم د دې پر ضد د اعتراضونو په تنظیم کې مهمه ونډه لري.
ومنودل چې د غور والی وایي چې شای سیمیز زورواکي ووجني او زور زیاتی ورسره کوي. بلخوا د کونړ والی وایي کله چې د افغانستان او پاکستان اړیکې نسبتا ښې وي په افغانستان کې امن وي، خو کله چې په دغو اړیکو کې کړکیچ راځي د پاکستان اجیران د دغه هیواد په غوښتنه په افغانستان کې ګډوډي جوړوي. وحید الله کلیمزی دا خبره په اسدآباد کې هغې غونډې ته وکړه چې د افغان قواوو د ملاتړ دپاره جوړه سوې وه. په غونډه کې ګڼو دیني عالمانو او قومي مشرانو هم برخه درلوده. تفصیل د روح‌الله انوري په راپور کې.
غونډې ته مولوی نجیب الله حقیار وویل افغانان مسلمانان دي او تل یې د نورو یرغلونه او بریدونه په شا تمبولی دي. هغه وویل په افغانستان کې روانه جګړه پردی او د افغان ځواکونو خلاف هیڅ جواز نه لري.
انتحار او انفجار په اسلام کې نشته دی. د امنیتي قواوو په وړاندې حرج او مرج چره په اسلام کې نشته. ولیکه یو مسلمان وژني، به محکمې وژني، عالم وژني، په مکتب او په جماعت کې ته انتحار کې انفجار کې تا ولي والله کسه پامن کې، والله کې جماعت پامن کې، والله لازم کو قران پامن کې، دا زمو استاد سلام ته وژنا.
د ولایتي شورا غړی حاجی شاه ولی وای نږدې څلور لسیزی وشو چې په هیواد کې جنگ روان دی او د جګړې دواړو خواو ته افغانان وژل کیږي، په لسګونو او سلګونو کورنۍ بې سرپرسته کیږي. نو وسلوالو ته پکار دی چې له جنگ لاس واخلي.
راځي کنه وسو ګورې دلته کوم خارجیان اسی خو ګورې سولې د شورا رئیس ټول د سی ګورې او ټول عمر بدای دا پساتونه کوي او دا بر چایری.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل دا یو وقاره خبره ده چې کله د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې خېوي نو دلته جګړه هم سړه وي او کله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات او ناندری زیاتې وي جګړه هم توده وي.
واضح حقیقت او سرګن معلوم دی چې کله چې د افغانستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ سیاسي روابط ضعیف شي نو د غونوکران و جیران په افغانستان کې د هغو په غوښتنه ګډوډي رامنځته کوي. تاسو فکر وکړئ چې د موږ د دغو دفاعي ځواکونو اسلامیت او د هغو تورمخ یو څومره فرق لري. لعنت دې په هغو افغانانو وي چې د هغو تر کمانده او رهبرۍ لاندې دلته خپل وطن ورانوي، خاوره خرابوي.
په پای کې د غونډې پریکړه لیک د څارنوال عبدالهادي لخوا ولوستل شو چې په کې د افغان دولت او افغان ځواکونو پوره ملاتړ شوی و.
د خپل امنیتي ارګانونو او اسلامي دولت څخه پوره ننګ او ملاتړ کوو. د خپل خاورې او وطن څخه په خپل وینو دفاع کوو. هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې زمونږ آرام ژوند آرام کړي.
خلق وای له دې وړاندې هم په کونړ کې د دولتي ځواکونو په ملاتړ غنی غونډې شوی، ولسونو د جنگ په ځای سوله غوښتي او د همدې ملاتړ برکت دی چې د پوخا په پرتله په کونړ کې یو څه جګړې کمې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر وایي چې د ترانسپورتي او ترانزیتي چارو د پرمختګ لپاره د سړکونو معیاري کولو ته پلانونه ترتیب کړي دي. محمد الله بتاش پرون د ترانسپورت د ملي ورځې د لمانځنې په غونډه کې ویل په وروستیو شاوخوا دیرلسو کلونو کې سړک جوړولو ته په افغانستان کې زیاته توجه سوې ده. تفصیل خان محمد سین ناوري.
سره له دې چې لارې او سړکونه د اقتصاد او تجارت د پراختیا مهم لاملونه ګڼل کېږي، افغان چارواکي وایي چې په دې برخه کې اوس هم ستونزې شته او په کار ده چې هوارې شي. د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش وایي چې په وروستیو شاوخوا دیارلسو کلونو کې د هیواد د سړکونو د جوړولو او رغولو په برخه کې کارونه شوي خو کافي نه دي. د دې یکشنبې په ورځ په کابل کې د ترانسپورت او ترانزیت د ملي ورځې د نمانځلو په ناسته کې وویل د ترانسپورتي او ترانزیتي چارو د خوالي او پراختیا لپاره یو لړ پلانونه ترتیب کړي دي.
ترانسپورت از لحاظ کمی رشد کرده ولی از لحاظ کیفی باید
ترانسپورت د کمیت لپلو پراختیا موندلی ده. کیفیت لپلو باید داسې کارونه سوی وای چې سیستمونه ورته جوړ او پنګونه پکې سوی وای. په خوشنۍ سره چې دا کار نه دی سوی، موږ باید داسې پلانونه طرحه کړو چې هم شفافی او هم خلکو ته د کار زمینه برابرې کړي.
خاغلی بتاش وویل د سړکونو د جوړولو او رغولو پر ټولو کړنلارو یې له سره کتنې کړي او د شرکتونو د هڅولو لپاره هڅې تیزې شوې دي. د وویل د لومړي ځل لپاره تصمیم نیول شوی چې له ترانسپورټرانو څخه د خدماتو په تناسب ټیکس واخیستل شي. په عین وخت کې په خې حکومتولۍ کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود د اقتصاد او تجارت په پراختیا کې د ترانسپورټ او ترانزیت رول مهم وباله او ویل چې د ترانسپورت ملي ستراتیژي ترتیب شوه او په نږدې ورځو کې به د وزیرانو شورا ته وړاندې شي. د وبل لوی لارې، د وسپنې د پټلۍ غزول، د خصوصي سکتور د وسایتو پراختیا، د سلورو نړیوالو او یولسو سیمیزو هوایي ډګرونو جوړول او د ځمکني او هوایي شرکتونو فعالول او داسې نور د ترانسپورت او ترانزیت په ملي ستراتیژۍ کې شامل دي. سربیره پر ده د فایدامی وزیر محمود بلیغ د وسپنې د پټلۍ د غزولو په برخه کې د وزارت پلانونو ته داسې اشاره وکړه.
کارهای که تا حالا در این قسمت در وزارت فایدامه صورت گرفته، اعمال بیشتر از 10,000 کیلومتر.
کوم کارونه چې تر اوسه د فوایدامې په وزارت کې سوي دي، څه باندې 10,000 کیلومترو لوی سړکونو جوړول دي چې حلقوي سړکونه او له مرکزونو سره د بندرونو نښلول پکې شامل دي. پلان لرل چې تر 2000 میلادي کال پورې څه باندې 5,000 کیلومتره سړکونه نور هم جوړ سي.
خلک وای چارواکو ډېر ځله د سړکونو د معیاري کولو او د وسپنې د پټلۍ د غزولو ژمنې کړي خو کلونه وځي چې عمل پرې ونه شو. بلخوا خلک د سړکونو د جوړولو د کار له کیفیت هم شکایت کوي. دوی وایي اکثره سړکونه په لږه موده کې زیان مومي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
پراپور کې مو واوریدل چې افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د سړکونو معیاري کولو ته توجه زیاته کړې ده. اوس به اسدالله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د افغان حکومت یو شمېر کمزوریو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې پیدا شوې ستونزو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورسپان خپل یو تحلیلي مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې خپل سری په حکومت کې د ناقانونه ګمارنو لامل شوی. په مطلب کې راغلی چې په یو شمېر وزارتونو او ادارو کې د خپل سرو ګمارنو په اړه راپورونه او اسناد خپاره شوي، خو بیا هم حکومت چوپه خوله دی او دغه کار ولسته اندېښنه پیدا کړې ده. د مطلب لیکوال د چارو د یو شمېر څېړونکو په حواله لیکلي چې دا کار اداري فساد ته زمینه برابروي او حکومت باید د اسنادو په رڼا کې د دې ډول مقرره یو مخاوني سي او عاملین د قانون منګولته وسپاري. او رسپانه د پژواک خبري اژانس روسي سلنيز راپور ته اشاره کړي چې ویلي دي د مخابراتو نوی وزیر په دې وزارت کې لزګونه کسان په خپل سر په دندو ګمارلي او لزګونه نور له دندو لري کړي دي. ملي ارمان خپلواک ورسپان بیا په تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د طالبانو رهبری په افغانستان کې د امریکا اهداف تعقیبوي. په مطلب کې د مشرانو جرګې د غړو په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو د هر مرمۍ استعمال د بهرنۍ ځواکونو حضور ته لاره هواروي. ویسا خپلواک ورسپان بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې راولاړو شو ستونزو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې اپټا تړون پر افغانستان باندې تحمیل شوی دی. په مطلب کې د افغان سوداګرو په حواله لیکل شوی چې په دې تړون کې یوازې د پاکستان ګټې په نظر کې نیول شوی چې لارې د افغانستان په خاوره کې تګ را تک کوي، خو برعکس د افغانستان بارون کې موټر یوازې تر تورخمه د تګ اجازه لري. ورسپانې د افغان سوداګرو دا شکایت هم راخیستی چې له یوې اونۍ راهیسې د تازه میوو 300 موټر په تورخم کې درول شوی او پاکستان ورته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. هیواد دولتي ورسپانې هم همدې موضوع ته په اشاره لیکلي چې د پاکستاني چارواکو دې کار سوداګرو ته زیان اړولی او حکومت باید د ستونزې هواري ته هڅه وکړي.
د پېښور پولیسو د محرم په لومړۍ لسو ورځو کې د شرطه د افغان کډوالو او دغه راز د قبایلي سیمو د بيزای سو خلکو پر ننوتلو بندیز لګولې دی. تفصیل د ذبیح الله شفق پر رپورت کې.
د خیبر پختونخوا پولیسو د محرم په ورځو کې د دې ایالت مرکز پېښور ته د افغان کډوالو او ډیرون کرخه تصویر مده بیلابیلو قبایلي سیمو د بيزای سو خلکو پر تګ راتک او ګرځېدو بندیز لګولې دی. د پېښور پولیسو د دې خار په بیلابیل سیمو کې د بینرنو په زړولو پر نورو احتیاطي تدابیرو سربېره پر افغان کډوالو او پر بېځایه شو قبایلو غږ کړی چې د محرم په لومړیو لسو ورځو کې د پېښور خار ته له راتلو ډډه وکړي. په عین حال کې په پېښور کې میشت افغان کډوال وایي چې دوی د محرم په ورځو کې د پولیسو لخوا د ورکړل شوي خبرداري او قانون ته د درناوي په هدف خار او هغه سیمو ته نه ورځي چې امنیتي اقدامات پکې سخت شوي وي. خو د دې تر څنګ دا شکایت هم کوي چې پولیس له خار نه بهر اند خپل کورونو مخې ته نیسي، د قانوني اسنادو پر لرلو سربېره تڼې ته بوزي او روپۍ ترې اخلي. د پېښور له خار لري په بورډ بازار کې د افغان سوداګرو د مارکیټ جنرال سکرتر شاکر سباون له ازادي راډیو سره په ټلیفون تماس کې په دې اړه وایي.
کله چې اول د محرم شروع کیږي نو افغانانو نو باندې ټولو باندې سختي لکه راځي، دا سوي چې اوی ته اجازه نه وي چې صدر تلر شي بل نور زیر تلر شي، خو نه یوازې دا چې هغوی په کینګ باندې بندې بلکې دلته هم نیول کیږي. سور وړاندې کسان نیول شوي وو.
که څه هم د خیبر پختونخوا امنیتي مقامات هر کال د محرم په ورځو کې پېښور ښار کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګوي، خو دا لومړی ځل دی چې دوی ښار ته د بېځای شو قبایلو پر داخلېدو هم بندیز لګولی دی. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو مدني ټولنو غړو په دې ایالت کې میشتو ځینو قبایلي خبریالانو د پېښور د پولیسو پر دې ګام نیوکې کړي او وایي چې قبایلي ولس په دې چلند احساس محرومۍ ښکار شي. یو پېښور میشت قبایلي خبریال صفدر داوړ په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي.
اپریشن چې شروع شو نو اول ځل د قبایلي لکو خپل کورونا پرېښې دي، یو خو هلته د تباشول او یو ورځ دوه کې راووتل، خو باندې راغلل ډېر تکلیفونه، کورونا وفران دي، بازارونه وران دي. نو دا شانته دلته د صوبایي حکومت یا پنجاب کې آتن کې اور باقاعده ویلي وو چې دی انټری بانه کېږي سیند کې، نو همدا پوزیشن. نو دا ډېره زیاته بده خبره ده، دا باندې ډېر زیات د احساس محرومۍ شکار کېږي. دا ټول قبایل د خلکو حکومت دپاره ده یا د امن دپاره خپل کورونه پرېښي دي. پکار دی چې دا حکومتونه داسې سیستم ورته جوړ کړي چې د دې خلکو قدر عزت وشي.
له بلې خوا باید خیبر پختونخوا د پولیسو چارواکي پېښور ته د افغان کډوالو او بېځای شو قبایلو پر ورتګ د بندیز لګولو دفاع کوي او وایي چې دا ګام یې د محرم په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په هدف پورته کړی. د پېښور د پولیسو یو جګپوړي چارواکي سجاد خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته په دې اړه ویلي.
پېښور چې دی دا د دریو واړو اطرافو نه چې کوم دی دا بالکل علاقه غیر سره او دې سره بالکل تړلې دی. دا د ډیسټریکټ ډیپټي کمشنر پېښور چې دی نو هغه دی کې 144 لګولې. په دې کې که تاسو ګورئ نو عام خلک چې کوم دي نو هغه چې کوم د هغه ځای سره د چکار نه شونګې ټول هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونو ایریا ټول مکمل سیلي. نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو، خدای په کې پرټیکولرلی چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي نو دغه باندې پابندي لګېدلې ده.
د یادونه وردا چې په پاکستان کې هر کال عاشورا مراسم له یو لړ څون سره ملوي او کله نا کله پکې پر شیاګانو بریدونه او چادونه هم کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
رحیم الله مقدس له هلمند په خپل پیغام کې لیکلی لولس مشر محمد اشرف غنی هیله کوي چې په افغانستان کې روسی پوځیانو ته د پوځي عملیاتو او هم جګړې د پرمخ بیولو اجازه ورنکړي. دا کار به نیابتي جګړې ته لار پرانیزي. سید احمد هاشمی له کندهار لیکلی د وسلوالو طالبانو لخوا د لوی لارې بندیدل د پاکستان د سیسه ده، ځکه لوی لارې په تجارتي لحاظ زیات اهمیت لري او پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوداګري وده وکړي. دا کار په طالبانو کوي. لال محمد داوري لیکلی افغان ولسمشر دی د هلمند نه امنیت ته پام وکړي، امن خراب دی، د خلکو ژوند په دوزخ بدل سوی دی. شفیع الله جان زدران له خوست څخه لیکلی که د چا په وجود کې یو څاڅکی د افغان وینه هم وي پلونه او پلچکونه نورانوي. محمد قاسم ځواک لیکلی خلک چې پر لویو لارو سفر کوي له ځان سره رسمي اسناد او نور کاغذونه نسی ګرځولی، ځکه وسلوال یې کښته کوي او ژوند ته یې خطر پېښوي. ټول خلک په الوتکو کې د سفر وس هم نه لري. عبدالحد اتل لیکلی د کندهار کابل لویه لار زیاته ناامنه سوی، اکثره وخت یې وسلوال د ترافیکو پر مخ تړي، اوریدونکي له دولته د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده.
د افغانستان د نورم او ستاندرد اداره وایي په وروستیو کلونو کې په مختلفو برخو کې په سلګونو معیاري ستاندردونه جوړ کړي دي. د دې ادارې چارواکو پرون د نورم او ستاندرد د نړیوالې ورځې د لمانځنې په غونډه کې ویل دغه ستاندردونه د وارداتي، صادراتي، ساختماني چارو، درملو، چاپیریال ساتنې او داسې نورو موادو د کیفیت د ارزونې په برخو کې عملي کیږي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
که څه هم د افغانستان د نورم او ستاندرد ملي اداره د وارداتي او صادراتي موادو د کیفیت د ارزونې لپاره د کوډونو او ستاندردونو د جوړولو خبرې کوي، خو په هیواد کې دننه لا هم د خوراکي او غیر خوراکي موادو، درملو او نفتي موادو پر کیفیت انتقادونه کیږي. د نورم او ستاندرد د ادارې چارواکو د یکشنبې په ورځ د نورم او ستاندرد د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل چې له 1386 لمریز کال یا د دې ادارې له جوړېدو راهیسې توانېدلی چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د وارداتي او صادراتي موادو د کیفیت د ارزونې لپاره په سلګونو کوډونه او ستاندردونه جوړ او پلي کړي. د دې ادارې رئیس پوپلزی پوپل وویل
تا الهال به تعداد 471 ستاندرد ملی
تر اوسه 420 ملی ستاندردونه د خوراکي موادو، درملو، ساختماني، ارایشي موادو او داسې نورو لپاره جوړ سوي. همدارنګه ګڼ شمېر ستاندردونه دولتي ادارو ته سپارل سوي دي.
دا هم وویل په دې برخه کې هڅې روانې دي چې په سرحدونو کې د وارداتي موادو د کیفیت د کنټرول لپاره پر شته لابراتوارونو سربیره نور پرمختللي وسایل هم برابر کړي. دا اداره وایي د ستاندردونو پلي کول کولی شي چې د هیواد محصولاتو او صنعتي تولیداتو ته په اسانۍ سره په بهرنیو مارکیټونو کې مشتریان ومومي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک هیواد ته د بې کیفیته خوراکي، برېښنایي او ساختماني موادو، درملو، نفتو، ګازو، کالیو او داسې نورو له واردولو څخه شکایت کوي. خلک دا هم وایي هیواد ته د بې کیفیته موادو واردول نه یوازې دا چې د خلکو اقتصاد ته زیان رسوي، بلکې د ډول ډول ناروغیو سبب هم ګرځي. په جوړه غونډه کې د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود د نورم او ستاندرد د ادارې فعالیتونه وستایل خو کافي ونه ګڼل. د وویل پکار ده چې په دې برخه کې د دولت د اړوندو ارګانونو او متخصصینو یوه ګډ عالي شورا فعاله شي، سو ستاندردونه او د هغو پلي کېدل وساري.
ما به دو را انتخاب کردیم، یا ای که خود حکومت بتانه سر
موږ د دې لپاره دوه لارې انتخاب کړي دي، یا دا چې دولت په دې برخه کې سرمایه گذاری وکړي ځکه چې د خلکو ژوند مهم دی، او یا دا چې د ستاندرد لپاره یو ملي عالي شورا دې جوړ شي چې ستاندرد وساري. په دې موضوع به د وزیرانو شورا بحث وکړي او یو به پکې انتخاب کړي.
کارپوهان د ستاندردونو جوړول او د هغو پلي کول د اقتصادي او تجارتي پراختیا مهم لامل ګڼي او تاکید کوي چې خصوصي سکتور چې نن سبا د وارداتو او صادراتو ډېره برخه ورپورې اړه لري د جوړو ستاندردونو پلي کېدو ته پام وکړي. د نورم او ستاندرد نړیوال سازمان په 1946 میلادي کال کې جوړ شو. د نړۍ 124 هیوادونه یې غړیتوب لري او افغانستان پکې تیر کال د اصلي غړي په توګه ورشامل شو. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت‌بخش ازشون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا خواهید نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
دوه اونیز پروګرامونه د ازادۍ راډیو په همدې خپرونې کې اورېدلې. سي ورزشي پروګرام، د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. لس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې ساپۍ نه اورئ.
د ایران دولتي ټلویزیون وایي د دغه هیواد په مرکزی برخه کې د موټرو د ټکر په پیښه کې شل غیر قانوني افغان کډوال وژل شوي دي. د روپۍ ټولنې غړي هیوادونه له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د اصلاحاتو لړۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په تصفیوي عملیاتو کې نوي تنه وسله وال مخالفان وژل شوي او یو سل شپږ نور ټپیان دي. ولسمشر باراک اوباما پرون خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اقدام وکړي. د امریکا پوځ په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمبارۍ کې د القاعده شبکې د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون ژمنه وکړه چې که ترکیه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي، برلین به په اروپایي ټولنه کې د ترکیه د ژر منل کېدو د غوښتنې ملاتړ وکړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي، چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
منم نعمت الله ده د بغلان ولایت کلخنی ښار یو تنه اوسیدونکی. پرښتیا هم چې د بهرنیو ځواکونو شتون تمدید ته د 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د افغانستان خلکو لپاره یو ښه زیری ده. کولی شي د افغانستان ځواکونه دوی په ملاتړ باندې په افغانستان کې ښه امنیت ټینګ کړي. د امنیت په ټینګېدو منه کیدای شي چې بهرني او داخلي پانګوال په افغانستان کې نور هم پانګونه وکړي، د کار زمینه مساعد شي، ښه پروژې تطبیق شي، د خلکو لپاره د ژوند ښه سهولتونه برابر شي. په دې هیله چې دوی د افغانانو هغه غوښتنې چې د امنیت په ټینګېدو منه د پروژې په تطبیق دوه منه لري ترسره کړي او افغانانو لپاره ښه سهولت برابر شي.
نظام الدین سباونی مده بغلان ولایت پلخمری د ښار اوسیدم کوي. بهرنی ځواکونو شتون په افغانستان کې د ما په اند باندې چې خدا خو که ژمنتیا په منځ کې موجوده وي، هغه کوم هدف چې افغانان لري دوی ته بیدرناوی وکړي، یعنی د افغانستان د ټول ولس غوښتنه په افغانستان کې سوله ده او امنیت ده، نو دوی شتون په افغانستان کې ښه ده، خو په دې شرط چې دوی ژمن پاتې شي. هغه کومه غوښتنه چې د افغانستان خلک لري دا چې دوی ژمن نه وي او د افغانستان خلکو غوښتنو ته پاملرنه ونه کړي، زه فکر کوم چې پایله به ښه نه وي. وسوال پوز ناتړ وکړي، دوی یوازې کړنې دي، دوی سره ترنینګ په بخش کې همکاري وکړي، د هوایي ځواک باره کې ورسره همکاري وکړي، دوی عملیاتونه کوي، باید دوی هوایي ملاتړ د ځان سره ولري.
د بغلان ولایت دوه اوسیدونکو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت پر غزیدو خپل نظر څرګنداوه. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د دې هیواد نظامی ماموریت د خپل ولسمشری دورې تر اخره، یعنی د 2018 میلادي کال تر پایه تمدید کړ. باراک اوباما د چهارشنبه په ماښام په خپلو خبرو کې وویل چې 9800 امریکایي پوځیان به د 2018 میلادي کال تر پایه او وروسته به د 2018 میلادي کال تر پایه 15500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي. اوباما وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت به نه بدلیږي او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او روزنې ته به ادامه ورکړی وي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر د چین له دفاع وزارت سره د همکاریو دوه اړخیزه تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. که څه هم د دغه تفاهم لیک په اړه جزئیات نه دي ورکول سوي، خو د ولسي جرګې غړي او ځینې کارپوهان په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د چین همکاري ګټوره بولي. تفصیل د قسیم سولمن په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو زیاتوالي په کور دننه او د سیمې په کچه اندېښنې رامنځته کړې، افغان دولت هڅې تیزې کړې څو له تروریزم سره په مبارزه کې د سیمې همکاري راجلب کړي. د همدې هڅو په لړ کې د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی چې د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په شپږمه غونډه کې د ګډون په خاطر په ورستۍ کې چین ته تللی و. د دغه هیواد د لوی درستیز له مرستیال سره د افغانستان او چین د دفاع وزارتونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت د مطبوعاتو څانګې په خپلې سوې خبرپاڼه کې نور جزئیات نه دي خپره سوي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي فتح الله قیصری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له چین سره دا ډول تړونونه به دا امکان زیات کړي چې پر پاکستان سیمه ییز فشارونه زیات سي.
اینا از تاریخ تفاهم‌نامه باز کار بیشتر در اینجا
بکنه. شغل قیصری وی دوی باید لدغه هوکړه لیک سره پر پاکستان فشار راولي چې په افغانستان کې جګړه ته دوام ورنکړي. پرته له دې نو کوم فشار چې اوس پاکستان پر افغانستان راوستي دا سي تفاهم لیکونه به کوم ځای ونه نیسي. د سیمریزو همکاریو د راجلبولو د هڅو په لړ کې له دې مخکې د ولسمشر لمړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم روسیې ته سفر درلود، څو د غیوات په افغانستان کې تروریستي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره له افغان حکومت سره همکاري وکړي. روسیه په ورته وخت کې د یو افغاني پارلماني پلاوي کوربه هم ده، څو په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو وژغېږي. د پوځي چارو کارپوهان هم د افغانستان د روانو ناخوالو د له منځه وړلو لپاره د چین پر همکارۍ ټینګار کوي او وایي چې دا هیواد د سیمې او نړۍ په کچه د پراخ نفوذ خاوند دی. یو له همدغو کارپوهانو څخه زلمی وردک دی، دی له چین سره د افغان حکومت د پوځي تفاهم لیکونو نتیجې ته خوشبیني څرګندوي.
د دې لپاره چې پاکستان د چین سره د اقتصادي ډېرې ژورې اړیکې لري، هم د بل خانه ګاونډی ملک دی چې هم د افغانستان سره ګاونډی دی، هم د پاکستان سره بالکل د نه مثبت تاثیر لري.
د چارو کارپوهان او عام خلک هم د حکومت د دې دریځ ملاتړ کوي چې په افغانستان کې له روانو ناخوالو سره د مبارزې غوره لاره د سیمې په کچه د اجماع جوړول دي. دوی وایي که سیمه ییز هیوادونه په دې برخه کې لازمه همکاري ونه کړي نو د افغانستان له نامنوی به دوی هم خوندي پاتې نه سي.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
ورګوري دونکو سلام. نوې حکومت دومره نیک مرغه او بختور دی چ هغه د چا خبره ل خلکو سره د تشو وادو تکلیف هم نه باسي. دا سي ځان غلای نیولای لکه نه بلد چي وي او نه پويږي چیرته څه کار وکي. یوازې لته حکومت د ګلو او شکایتونو چل ورزي او هغه خو هر چا ته معلومو چې څنګه وو. او کغوړی د اسري خلکو خبره ملت متعجب کی، یعنی چې په پټه کارونه کوي خو حال یې چاته نه وایي او بیا ناڅاپه ملت پی خبروي. د خبرونې په پیل کې مو یو حکومتي دفتر ته بیایو چې هلته څه روان دي.
خورایا څه دې وکړل؟
ماما ډیره ډیره مننه، د بهرنۍ چارو وزارت را سره موافقه وکړه او د بهرنۍ اړیکو په برخه کې د مسلکي مرستیال پیسې وټاکلم.
دا خو ډیر ښه کار شوی دی، موین ډیر ښه سړی دی، د ما ډیر احترام کوي. خورایا
ماما اگر اختیار هم ډیر سړی توب را سره وکړه.
او والی به نه کوي، ما هم تیره ورځ لوخي سره موافقه وکړه او د خپل سکرتریت په مربوطاتو کې مې مقرر کړ.
ماما چې یو ځای بل دی مقرر کړی وای بیا ولاکه داسې وخت راشي.
والی وخوریا دا دوه ځای دی نه دي بس.
ماما دغه د تا د ستراتیژۍ په برخه کې مشاوریت ته خو هېڅ کار مه وایه، ځکه چې ته نه کومه ستراتیژي لرې او نه هم په دې اکله فکر کوې.
خو هغه دی، تو خو په دې نامه ښه غټ ډالري معاش اخلي.
او خیر وسي ماما، ما ویل کار خو نه لرم.
نه نو د کار لپاره خو مې هسې هم نه یې مقرر کړی، د ستراتیژۍ مشاوریت د ما خپل ایجاد دی، که نه په دې نامه پخوا څه نه وو.
پوهېږم ماما، خیر ویسي، خو که یو ځای بلم کوم کار ته پیدا کړي ډېره به ښه شي، درې ځایه تنخواه مې لکه مصارف پوره کړي.
سمه ده، سبا ته د بیکارۍ وزارت ته ورشه، زه به یې وزیر ته نن شپه تلیفون وکړم، د ویان معاون به دې مقرر کړي. نور څه وایې؟
د ویان معاون؟
او ولې؟
ماما دا خو ډېر وړوکی پوست دی، لکه په غټ پوست خو مې مقرر کړ.
زه ورته وبوایم چې د بیکارانو د بهرنۍ اړیکو د آمریت آمر دې مقرر کړي. په اونۍ کې چې یو بیکار هم بهر ته ولیږي بس دې دی، چې نوی هم زر ډالره درکوي.
ایله په ایله چې سم ځای ته دې ور واچولم ماما جانه، که دا کار وشي نو مزې به وکړم مزې. وزیر به یې ومني؟
ولی به یې نه منی؟ چې وی نه منی په رڼا ورځ به د اسمان ستوري پې وشمیرم. همدا پرون مې زوی په یوه اروپایي هیواد کې د سفارت سکرتر مقرر کړ.
او که پوس خالی نه وي؟
درته خالی به یې کی، ولې دومره غم کوي؟
خیر وسی ماما، زنده باد ماما مې. څلورم ځای خو به امکان ونه لري. ټوکې کوم.
څلورم ځای به هم درته وګورم. یوه هفته وروسته یې پوښتنه وکړه.
ماما ټوکې راسره کوي؟
نه بې ټوکو درته وایم، سایل په یوه وخت شپږ ځایه کار کوي.
شپږ ځایه؟
او شپږ ځایه. یو ځای د تګ راتګ په چارو کې د ما مشاور دی، بل ځای د ما د سکرترانو د توحیدي چارو عامر دی.
دا څه ډول کار دی؟
کار نه دی، مار دی. یو نوم دی بیخی مو دی.
ها
او دریم ځای په شلم وزارت کې د بهرنیو اړیکو د ریاست فنی مشاور دی. څلورم ځای د لوټو په وزارت کې د اداري ریاست مرستیال دی. او پنځم ځای د لوی وزیر د ویندویانو د چارو مسلکی معین دی. او شپږم ځای د ټولو ښوونځیو د مفتشانو مسلکی سر مفتش دی.
چې داسې ده نو ماما ګله، ما ته هم څلورم ځای لټوه.
خبرتیا خبرتیا خبرتیا
د بندیانو د لوی برج د قومندان خبرتیا. د بندیانو د لوی برج قومندان او لوی ساتنمن ټولو هغه بندیانو ته چې په قانوني یا غیر قانوني، عمدي یا غیر عمدي، په خپل سر یا د بل په توشه، په رضا یا د زور له لارې، له دروازې یا د دیوال په اوښتلو سره، په اجازه یا بې اجازې، له ټولو لویو او وړو زندانونو څخه په شپه کې او یا هم په رڼا ورځ تښتېدلی دي، خبر ورکوي چې د مهربانۍ، وطن دوستۍ، مینې، اخوت او د بشر دوستۍ له مخې دي بیرته خپلو مربوطه زندانونو ته راشي. د راتلو په صورت کې به هر زندانی ته د هغه د خوښې جامې، موبایل او نور ټول هغه لازم شیان چې دی غواړي او یا هم اړتیا ورته لري پرته له کوم شرط او احسان څخه ورکول کیږي. ګرانو زندانیانو، که راشئ ډیر به راباندې ګران شئ، قدر به مو نور هم زیات شي، ثواب به مو هم وشي او خپله وجداني دنده به مو هم ترسره کړي وي. راشئ چې زندانونه در باندې ښکلي شي. اوس خو د زندانونو خالي کوټې سړي ته خولې ور لګوي. دومره بې وفایي مه کوئ، عذر درته کوو، زارۍ درته کوو چې بیرته راشئ او د زندانونو تورې خالي کوټې په خپلو ولولو سره بیا په ولولو راولئ. یو ځل راشئ، بیرته تښتېدلې خو هسې هم شئ.
ډیر بالا حکومت دی، هر چا او هر کار ته مشاورین مقرر کړي دي. چلام دی عملی هیواد نږدې سپوږمۍ ته خېجولی دی. د یوه مهم مشاور له مقررېدو مو خبرو.
صاحب اجازه ده؟
هو هو راځئ، په خیر راغلی.
خیر یوسی صاحب، ژوندی اوسی؟
ښه، نو اصلي خبرې ته به راشو.
ښه صاحب، مهرباني وکړئ.
لومړی خو دا راته ووایه چې د آرایش او فیشن په برخه کې زده کړې او تجربه څومره لري؟
صاحب، یو د ترکیې ډیپلوم لرم او بل هم د بلغاریا. ماسټر مې په لندن کې کړی ده او دکتورا به که شونوه په پاریس کې واخلم. له دې سره لس کرنه د کار تجربه هم لرم. یو کال مې د دوبۍ په انټرنیشنل فیشن هاوس کې کار کړی او دوه کاله مې د ایران په یو سلمانۍ کې، درې کاله په هند کې د کار تجربه لرم.
سمه ده، سمه ده. تحصیلي اسناد خو اتمن لرې؟
نه صاحب، اسنان مې ترکیې ته د تلو په وخت کې په کښتۍ کې اوبو ته ولوېدل.
خیر، بیا به د کار وګورو، کیدای شي چې خپله وړتیا د کار په وخت کې ثابته کړي.
ولې نه صاحب، اتمن اتمن. خو زه به کار چیرته کوم؟
داسې ده، ته به د ما د معاونانو د آرایش او فیشن په چارو کې مشاور یې او ته به وخت ناوخت دوی ته دا مشوره ورکوې چې څه ډول آرایش وکړي، مثلا د غم په کوم مجلس کې څه ډول وي، چې هغه خو دوی تیار برابر دي، هغه ته حاجت نشته. په دې حالت کې د غم مجلسو ته ښه جوړ دي، کار مه پیلاره. خو د خوښیو په مجلسونو کې د جشنونو په مراسمو کې، مثلا په مختلفو مناسبتي ورځو او غونډو کې، له بهرانیانو سره د ملاقاتونو په وخت او داسې نورو حالاتو کې به هم د هغه ځای او حالاتو سره سمه مشوره ورکوي چې څه ډول آرایش وکړي، څه ډول سټایل ووهي او څه ډول حرکات اجرا کړي.
پسترکو صاحب، دا خو ډیر اسانه کار دی. ما چې د ایران په یوه سلمانۍ کې د سلمان په اس کار کوو، نو دا ټول چلونه مې هلته زده کړل.
ځانو همدا اوس دواړو معاونانو ته ځان معرفي کړه او په کار پیل وکړه.
ښه صاحب، په سترګو
د غم په وخت د شونډو وچېدو او مخ تورېدو آرایش دې هم زده دی.
هو صاحب، ولې نه؟
نو بیا له تاګه مخکې د ما شونډې او څېره همداسې کړه چې لږ وروسته له جنګ ځپلو سره ګورم.
څوسله مې درته ویل چې میړه نه کوم خو نه کوم.
ګوره لورې، اخر مجبوریږي چې وې کې، خو بیا به وخت در باندې تیری، پښیمانه به یې.
مورې نور مې نو پرېږده، ممې لیونۍ کوه.
وکه مقلې، میړه وکه چې خارج ته دې ورسره لیږم.
نو ولې مې اوس نه لیږې؟
یوازې دې ولیږم، شرمېږې نه چې پرته له کوم سړي له قاچاق برسره لاړه شي؟ خو که دې خپل میړه درسره وي نو هېڅ ستونزه به نه وي او څوک به څه نه وایي.
چې دغسې ده نو زه ور مې که.
ما ویل چې به دې چل به راضي کېږي ورته.
ولې غلې سوې؟
هېڅ، ما ویل چې کوم څه مالک درته پیدا کړم.
مورې په هلک وب زړه پسې مه ګرځه، مقصد چې ما خارج ته ورسره بوزي، چې یو ځل مې ځان پرې ورسوم بیا به ورسره ګورم.
ښه لورې، خدای که به دې دغه د خارج ارمان راڅخه پوره شي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، موسکا احساس، سپوږمۍ او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بال داون دی گراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنۍ
د لوبو لمیدانا سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دغه پروګرام کې د افغانستان او سوریې ترمنز د فوتبال د لوبې په اړه چې ولی افغانستان په دغه لوبه کې ماته وخوړه ریپورت خبرو او همدارس به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له سکرټر جنرال سره مرکه درته خبره کړو. خو تر څه مخکې ریپورت. د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې د راتګ دور لومړی لوبه وبایلله. دا چې د دې لوبې علت سو د فوتبال فدراسیون چارواکي وایي چې له ډیرو هڅو سره سره یې هم دغه لوبه له لاسه ورکړې او په راتلونکو لوبو کې به خپله زیاته هڅه وکړي چې لوبې وګټي. په دې اړه پام وکړئ یو ریپورت ته. افغانستان د فوتبال ملي ټیم د نړیوال جام د مقدماتي سیالیو د دویم دور په لومړی لوبه کې د سوریې په وړاندې 15-2 په وړاندې پایله سره ماته وخوړه. د فوتبال فدراسیون چارواکي وایي چې اوس د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د پخوا په څیر له ضعیفو ټیمونو سره نه، بلکې له تکړه ټیمونو سره لوبې کوي، چې د لوبو د بایللو علت هم دا شمیرل کیږي. د فوتبال د ملي ټیم مدیر مصطفی مهرزاد آزادی رډیو ته ویل افغانستان لدی مخکې د جنوبی آسیا په ټیمونو کې لوبه کوله چې د هغو لوبو سطح ډیره ټیټه وه. اوس وخت د سوریې او سنگاپور په وړاندې چې د آسیا قوي ټیمونه شمیرل کیږي لوبه کوي. ښاغلی مهرزاد ویل که څه هم ډیره هڅه وکړله چې په دغه لوبه کې افغان ټیم لوبه وګټي، خو بیا هم افغان لوبغاړو ماته وخوړه او د راتلونکو لوبو لپاره به پوره چمتووالی ولري.
نتیجه را که ببینئ شما، بازی را که ببینئ،
که تاسو د لوبو نتایج وګورئ لوبې ښه شوې دي، خو یو وخت ته اړتیا لري. له سوریې سره مو د مخکینۍ لوبې په توپیر دا لوبه ډیره ښه وکړه. که لږ تېروتنې نه وای شوی نو دا لوبه به موږ مساوي کړې وای. ښاغلی مهرزاد د فوټبال د ملي ټیم د جوړښت په اړه د پوښتنې په جواب کې وویل چې د افغانستان د فوټبال ټول لوبغاړي افغانی دی او د افغانستان د فوټبال د روزونکو د واک په اساس ټاکل شوی دی. د سوریې په وړاندې د افغانستان په لوبه کې او افغان لوبغاړي له افغانستان او اتلس نور له اروپایي او امریکایي هیوادونو څخه بلل شوی وو. خو د فوټبال کارپوهان بیا نور نظریات وړاندې کوي. د فوټبال فدراسیون پخوانی مرستیال محمد یاسین محمدی وایي چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم په فنی کادر کې باید تغییرات راشي. ښاغلی محمدی وویل چې د افغانستان او سوریې ترمنځ په لوبه کې د دفاع او گول کیپر تیروتنې زیاتې وي.
در کلی فرصتونه و ازست ماره
په مجموعي توګه زمونږ فرصتونه للاسه وتلی. کله چې ټول امکانات دی روزون کې پلاس کې وینو هر مروز تنظیم رامنځته کیږي. باید روزون کې پلاوی تغییر شي. باید ټیم افغاني شي ځکه ټول لوبغاړي له جرمني ورته راوستي دي.
ټیم از آلمان هسته.
د ښاغلی محمدی په خبره په اوس وخت کې کله چې افغان ټیم گول وخوري نو تر ډیره پورې خپل اتحاد للاسه ورکوي او سیال ټیمونه له همدې کمزوري ټکه څخه ګټه پورته کوي. د ښاغلی محمدی په خبره د سوریې په وړاندې په لوبه کې د افغانستان د دفاع او ګول کیپر لوبغاړي ځینې تیروتنې وکړي چې له امله افغان ټیم لوبه وبایلله. د سوریې په وړاندې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبه د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې د راتګ دور یا د دویم دور لومړی لوبه و چې وبایلله. د افغانستان بل لوبه به د کمبودیا په وړاندې وي چې یو ځل مخکې کمبودیا ته 1-0 ماته ورکړې وه. رپورت مو واورید اوس به هم را شو مرکه ته. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له سکرتر جنرال ډاکټر محمد یونس پوپلزی سره مو د سف گیم یا د جنوبی آسیا د لوبو په اړه خبرې کړې دي. دغه لوبي شاوخوا دوه میاشتې وروسته پیلېږي چې د افغانستان لخوا هم د زینو ټیمونو په چوکاټ کې لوبغاړي ورستول کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی خو زه خپل سلامونه نیک هیلی تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. جلسه چې د اولمپیک د ملي کمیټې د مشرتابه او د فدراسیون او د رئیسانو او د سکرټران ترمن نیول شوی وه. د جلسې اصلي هدف دا و چې د جنوب آسیا د سیالیو دپاره چې په هند کې به انشاءالله درې میاشتې وروسته د سیالۍ په لاره چول کېږي د دې دپاره خاص آمادګیانې باید شروع شي چې د اولمپیک د کمیټې مشر جناب ډګر جنرال محمد ظاهر اغبر چې د کمیټې مشر ده هغه یو کمیسون ایجاد کړلو تر څو دا کمیسون د دولت د دولتي اداراتو خصوصا تربیت بدني سره وکول شي د دغه سیالیو لپاره د فدراسیون حمایت د دولت نه هم جلب.
په دې سیالیو کې څو فدراسیونونه او څو ټیمونه اشتراک کولی شي یا اشتراک کوي؟
څنګه چې زه او جناب اغبر صاحب د اولمپیک د کمیټې مشر څو ورځې مخکې هند ته تللي وو او هغه ته مو د لوزی آسیا جنوب آسیا د اجرایه کمیټې سره مو لیدنه لرله او جلسه مو لرله. په دې جلسه کې درویشت فدراسیونونه یا درویشت رشتې کولی شي اشتراک وکړي او د افغانستان د رئیس صاحب د پیشنهاد په اساس باندې په ټولو رشتو کې د ښځینه ورزشکارانو هغه هم معلوم شلو او هغه هم تصویب شلو چې په دې ټولو رشتو کې به هم ښځینه ورزشکارانې کولی شي چې عیسا واخلي او په دې لوبو کې برخه واخلي. نو درویشت رشتې دي او په دې رشتو کې موږ امیدوار یو چې په شلو کې وکولای شو اشتراک په دې سیالۍ کې ولرو.
او روسي پښتنه دا دي چې د دې ټیمونه چې تاکل شوی چې دوی اشتراک وکړي په دې سیالۍ کې د دوی آمادګیان سرنګ دي آیا د دوی آمادګیان پیل شوی دي کنه او د اولمپیک کمیټې رهبری سفارښونه دوی ته او امکانات سوي دي؟
من د اولمپیک د کمیټې مشرتابه یوازینی وړاندیز فدراسیون ته دا و چې په د شایستګۍ او د لیاقت په اساس باندې د خپل لوبډلې تعین کړي او په دې حق باندې یو نظارتي ټیم چې نظارت وکړي د فدراسیونو د انتخاب څخه او تر څو مطمئنه شي چې واقعا هغه بهترین ورزشکاران د سیالیو ته د فدراسیونو د خواته معرفي کیږي هغه به هم خپل کار شروع کړي. پر څنګ کې یو کمیټه چې جوړه شوې ده چې هغه به مشترکاً د دولت سره د سکتور خصوصي سره کار کوي تر څو بودیجوي امکانات نور هم را لاسته راوړي او وکولای شو چې په دې کې د سیالیو کې چې راتلو ملکونو ترمنځ دي مډالونه زیات لاسته راوړو د تیرې دورې څخه او بعض فدراسیونونه به حتی صرف د دې خاطر هم لیږو چې موږ هغوی تجربه حاصل کړو.
ډیره مننه پوپل صاحب.
اسنه مننه ډیره زیاته.
د لوبول میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پات رسیدي. تر بل یو مزه صفی الله ستانه ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري.
Oh, my.
سبا با گذر بچمن یاکر سبا با گذر بچمن یاکر بچمن کے رنگا رنگ گلن باکر بچمن کے رنگا گزر پچمن بیاکر گزر پچمن یاد بولن دا بلاکر دا سبا باد گزر با چمن بیاد شال کمزوری نیام چه بدان